السلام علیکم د آزادې رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي هغه کس نیولی دی چې د جمعې په ورځې په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګټه تنظیم کړی و. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر او عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په همدې حال کې ویل کیږي چې پاکستان خپل شارج دافیر احضار کړی او سلا مشورې ورسره کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په متحده عربی اماراتو کې د دې هیواد د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. د متحده عربی اماراتو رسنیو خبر ورکړی چې دا کتنه پرون په اشتی مانی کې وشوه او دواړو خواوو پر دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د دفاع سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اماراتو ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې ښاغلی یعقوب د دې سفر په ترڅ کې په اماراتو کې له یو شمېر ډېره افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. له دې سره هم مهاله پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د شنبې په ورځ له هېواده د وتلو اجازه ترلاسه کړه. ځینو سرچینو ویلي دي چې ښاغلی کرزی ښایي لومړی په اماراتو کې یوه دمه وکړي. د طالبانو د دفاع د وزیر کتنې ځکه ډېر بحثونه پارولي دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په اماراتو کې اوسیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې مولوي یعقوب به د هېواد له پخوانیو ولسمشرانو سره وګوري که نه. په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د اور لګېدو له کبله ډېر مالي تاوان پېښ شوی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې نن په ماکاکي سیمه کې په اور پېښه کې د څو تراکتورونو په ګډون یو شمېر وسایل له منځه تللي دي. د دوی په وینا مخکې له دې چې اور څو ساعته وروسته مړ شي، د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو ته یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي تاوان واړاوه. د دې پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. روسلید چې د ایران لوی څارنوال په د هیواد کې د تیرو یو لسونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد د پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ. د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی. اسنانی ما دولتي خبری آژانس د شنبه په ورځ د لوی څارنوال جعفر منتظری له قوله خبر ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بل ورځ ایرنا خبری آژانس د هغه دا وینا خبره کړه چې وای گشت ارشاد په عدلي او قضایي ادارو پورې هیڅ راز تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دي ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 16 نیټه یې په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي یې تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو عیسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایکامجي کلي کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د پوهنتون استاد پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی خبرونه کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لا درک شوی دی.
20,000 انسان تو خودشان نه قرآن میفهمن، نه سنت میفهمن، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب. آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر پر هغو څرګندونو نیوکې چې وایي له ملایانو که ازموینه اخیستل کیږي باید د الوزول شویو ماینونو په معیار وي.
اوس نو ته ورته وایه چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي. د هغو د امتحان درجه به دای چا څومره ډېر ماینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دي.
په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دافیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. نامتو سندرغاړې نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان نجونو او میرمنو سره یووالی څرګند کړی.
اوس مې داسې تم په مزې بیا وزرې مړ تړې چپو تپ پات کی ګدرنا وزری ما تړی
نور راپورونه هم لرو او ردو تیر سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخه ته. طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. نوموړی په یو تلویزیونی بحث کې د طالبانو پر اوسنی رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول کیږي. د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته ویل دوی نه پوهیږي چې هغه اوس چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند، نه سنت میفهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکي پرویز خلیلی دی. هغه په دې تلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختو نیوکو وروسته پرون له خپل کور ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو تلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، موږ بېخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستان ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
د افغانستان خلک دی، د افغانستان وګړي دی، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونسپموي او زمينه او مساعده شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي. خو دا په تاسو حال کې چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پاتې شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دندنه دا ورکړي. له طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زکړو د سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو ته یو شمیر د پوهنتون استادانو او ځوانانو تون غبرګون خودلی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې کلونه کلونه یې زده کړې کړي او د خپلو وړتیاو د لوړولو لپاره یې کار کړی، خو د لوړو زده کړو د وزیر وروستیو خبرو نهیلي کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په هرات کې د تحصیلي اسنادو د ارزونې موضوع ته په اشاره سره یوې غونډې ته وویل هر چا چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه الوزولي وي هغه ډیر ممتاز دی.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه. نوموړي تازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولي وي ممتاز کسان یاد کړ. د پوهنتون یو شمیر استادان او ځوانان د نوموړي دي خبرو ناهیلي کړي دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمن ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کوي.
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري. دا ډول څرګندونې کولای شي چې د افراطیت فرهنګ ته لمن ووهي. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکی له بده مرغه سمنوي.
پا په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان هم د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ او څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره کار کړی دی هغو ته ارزښت قایل شي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي، خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوس کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېز کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې وی غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته اشاره سره د خپل خبرو پر مهال ویلي
د مجاهد سره چې د سربندې کړه د بیا یو ولسوال دی یا کومندان دی شل کال په سړیا کې تیر کړی دی، اوس نو تور ته وایي چې ځان راک او هغه حافظ د ټولو مسایلو نه دی، نو ګناه خو به دا نه چې شرکاله د کفارو مقابله کړې ده. د هغو د امتیاز درجه به دا چې څومره ډېر مینونه په ټاو کړي هغه ډېر ممتاز دی.
موږ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي نظر واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې هم د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وې چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کړې، پاکستان خپل شارج دافر د سلام مشورو لپاره اسلام آباد تور بللی. پاکستان ویلي دی چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همداراز له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوو. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت شارج دافر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبیدالرحمن نظامانی چې په کابل کې له مرګونې حملې روغ ووت د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه دغه کاستنی ولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد همدارز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافر د وشلو لپاره په بریټ کې لاس درلود. د دې بریټ هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بی اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش دلی ته نږدې شبکو د یک شنبه په ورځ په ټلیګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا دا برید د دوی دو نښو ویشتونکو په چریکي وسلو کړی و، خو پاکستان پرون وویل چې په دې اړه په مستقل ډول او همداراس د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې په رښتیا هم داعش لاس درلود او کنه. راپورونه وایي د دسمبر په 2 د پاکستان پر شارج دافر په داسې حال کې له یوې نږدې ودانۍ ډزې وشوه چې عبیدالرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې و. په دې برید کې نظامانی روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو او یو ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات د تروریزم د ورپیش ګواښ و بلنه شو بللې ده. نظامانی تیر میاشت وروسته لدی چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاوه چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافر کارن دکر وای افغان معلولې خځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن پر خپل ټویټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوی وای، خو د خوښینې ده چې نوموړې خځې له ټولو هیرې شوې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او ښځې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان دا ادعاوې نه مني.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز د افیره چلو دوهی فعالیت کوي د افغان معلولون چون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبرې کړي وای متاثر شوی چې د ټولنې دا قشر چلو ټولو ډیر پاملرنې ته اړتیا لري ل یاد وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر دویمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15 سلنه وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان میرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو ډله فعالانو د برېښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلی او له هغه غوښتي چې په افغانستان کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض وننګوي. د ښځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغو افغان نجونو او ښځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی له دې هېواد د وتو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړی وایي دا لیک له اویاو ډیرو بانفوزه افغان نجونو او ښځو لاسلیک کړی خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي افغان نجونې او ښځې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسر بل زیاتیږي. د طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسر بل د اندېښنو د زیاتېدو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي. په افغان نجونو او ښځو د طالبان وروستي بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې له محرم پرته د ښځو په لرې واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بایا نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې رقمې کړي. خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پریکړه یعنې د جی اول لوري ټاکل شوی بایا به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلای کړی. د موضوع جزئیات اسمت سروان اوروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي د چارو سلاکار د یک شنبه په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیا و نه پلوري چې لوی دي سوال ورته ټاکلې ده، حتی که په دې خاطر روسیا مجبور شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیا د تیلو د تولید لپاره په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ټلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $80 بیا وټاکله. خو ویلی و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیا باید $10 ته راکشته کړل شي. اروپایي اتحادیه هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلای کړي، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $80 بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره د پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې روسیې په داسې حال کې خپل عمو تیلو ته د لویدیځ له لوري د $80 بیې له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د ځینو راپورونو له مخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $80 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپلو مشتریانو ته تیل په 25 سلنه تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 80 سلنه تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره $80 بای سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالټیک د سیمې هیوادونو په وروستي ورځو کې پر فرانسې وروسته لدې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیا د خبرو لاله د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
په داسال کې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د خزو پر کار بندیز لګولای، نامتو سندرغاړي خاپيري نغمه پر افغان خزو د دې محدودیتونو په تاثیر کې یو نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږي شي او هیله لري چې خوندزي د دوی پر مخ پرانستل شي.
کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری
د طالبانو په بیجلی وکمنې سره تر ټولو زیات محدودیت د خزو اونجونو په ژوند کې راغلی. لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځیو دروازې لا هم بندي دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې لداندو څخه منع شوي. د لری وټان د سفر پر وخت شری محرم او د اجباري حجاب خبره حتمی شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګیده. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او انجونو سره همغږي شي او تر خپل توان څوکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړي هم چپا خوله نه دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د ښځو او انجونو غږونه د طالبان حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغړي خاپيري نغمه تازه د طالبان د حکومت لخوا پر ښځو لګیدلو محدودیتونو ته په تاثیر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپل نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نه هدف دا و چې باید هغه شونځي چې زموږ د انجونو کانو په مخ تړل شوی دي د طالبانو دراتلو سره هغه شونځي باید خلاص شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو شزو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوا نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر می وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوتې ورسومه.
نغمه د سندره بیسازه ویلې خواله
ما به موزیک ویلې د کارډو سره می ویلې د موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلې د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام د موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ لاسي کې او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهې مختنځي، ځکه چې شته مهمار ده د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چې نږدې شپارس میاشتې کیږي، دوی پر خزو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې دا چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ځنګل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وج دندر چی بي او بي شبنم شي شپو تا پات کی ګدرنا وزري ماتړې
و موریدل چې نومیالی افغان سندرغاړی خاپيري نغمه پر افغان خزو د لګیدلو محدودیتونو په تاثیر کې نوې سندره ویلې ده او دا وایي چې د دې سندرې او د دې سندرې د سندرې به موزیک ځکه ویلې ده چې غواړي طالب چارواکي واوري او ځکه طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې. دا راپور تاسو کولای شئ چې په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو کولای شئ چې پر دې راپور سربیره د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو، دا خبری مجله ورسته یو شیبو تر رسیدلې ده. شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د ماستودون په نوم ټولنیز شبکې په دې ورسېو کې د سلګونه زره خلکو پام ځان ته اړولای دی. د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټویټر د سیالې په سترګه ګوري، خو ځینې نورې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ بولي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي، که څه هم اوس ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادلې تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي. خو په ورستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول. تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په ورستیو کې د ډیرو پخله کې دی او ځینې د ټویټر رقیب بولي. که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه ده جوړه شوې، خو په ټویټر کې له ورستیو جنجالونو وروسته د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارډ ډالر د ټویټر له رانیول وروسته ماستودان له رحمسته شویو شرایطو ګټه کړې ده. د ټولنیز شبکه وایي چې اوس د کارونکو شمیر تر 655,000 اوښتی دی، چې د هغو له منځه یوازې 210,000 تیرونی ورسره یو ځای شوي دي. دا ټولنیز شبکه ټویټر ته ډیر ورته والی لري. کارونکي د ټویټر په شان پوسټونه لیکي، خو دغه پوسټونو ته چې ټویټر ټویټ وایي ماستودانې ټوټ بولي. او د نورو ټولنیزو شبکو د پلیټ فارمونو په شان خبرو شوو ټوټونو ته ځواب ویل کېدی، لایک کېدی او شریک کېدی شي. همدارس د دې ټولنیز شبکې کارونکي یو بل فالو کولای شي. خو دا ټولنیز شبکه له نورو سره ځینې توپیرونه هم لري، او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینې کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو.
بلې، السلام علیکم. کولا شیرزادې مدني غرهارونه زما سره کته هم د یو میاشنا یا د توخ نمخ کی زویره و چې د ازادۍ رادیو مشورات بکته کیږي، ځکه چې غوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او تاریخ حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي. نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادۍ و چې موږ تر پاتې و هم د ازادۍ رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادۍ و موږ هغه خپل غږ وستل او موږ هغه نه نړیوال خبرول. خو دا هم بند شوله په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ اوس ډېر داسې یعنی داسې لکه یو څه موږ کړي اوسي، لکه وچ بیخي یعنی قید شوي اوسي. نو هیله لرم چې ډېر زر دې ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حکومت د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه ټلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانونه چې شرایط بېرته پیل شي.
سلام علیکم، زه پیر محمد لغمانی هم دلشنگ ولسوالی د سایګل د دراتو نیمه. دا آزادی رادیو چې بنشله پنځشنبه پورته نه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره په فیسبوک دلار نه ما وکړه یعنی سبای چیر باندې نه لګیدل ازادي راډیو چې د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سړګل دراتو خصوصا لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولا یعنی ازادي راډیو ډیر اوادات زنګو او سو کو نو د افغانستان کې د تحولات راغی یواځنه ازادي راډیو پاتې او موږ ډیر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډیر ژره پوره راډیو یعنی څخه پښوم سبای چې ما باندې ونه لګیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر